دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس د 25 دقیقې پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9214 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د برخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوجانو نشته روانه و چې په کې دواړو خواو ته مرشوب لا وشته ده. د برخشان د پولیسو ویاند ازادي رادیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کورونا ویروس له امله د مړو شوی امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوی سوری ژورنالیست جمال خاشقتی زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقتی لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقتی د وژلو مسؤل دي.
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت منندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلم او په لسوالۍ کې مئی بهیم په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي والا شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم په کور کې. زخمي حالات کې یونې ران رواني ده. غران رواني په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو. نور راته سوکل پوښته کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي یو شی ما سره دولت د خوانه ولې دي څه وشي. یو سرباز د وطن په خاوره باندې ځان قربان کړي، کومک مونږ سره نه کېږي. ولې دا خو ظلم دی. تیارې السلام.
ګلمند ولایت د ګرنسل سالې خان رنگ درته والے دی. زه معلم یم. زموږ د کولزامه استادان، د رسمي استادان، د دوه رسمي استادان، د دوه میشت ماشونه پاتې دي، او رسمي استادان د دوه دوه میشت ماشونه پاتې دي. نو راوتلې دي مجه ته چوارې استلې مې دي. د بانک کار نه دی خلاص. تر هغه روپۍ نه در کړې. درې څه معلومات څه ده په ما. ګلمند ولایت سپوت الله په نام راځي.
زه آزاد خان مینوالم. د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسېدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي، چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي، او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي، او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي. او خدای تعالی دې زموږ د ستړي او د مظلومې د درګدلې ملت راجوړ کړي. او خدای تعالی دې د دین ولې په افغانستان کې راولې چې ټول افغانستان خلک خپل تجربه باندې پوسی. نو موږ سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان مینوال. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
سموک راګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبرېږي. د مزدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر منوت اوریدونکو، تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیز باس 25 دقیقې اوریدو ته. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 25
متاسف یم چې حکومت
د جګړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز باس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانیم.
بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبد الله عبد الله ترمن د هوکړه په سیمه ایز او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک ملاتړ کوي خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړه مخالف وای چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مبحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه غلاس وایم. واحدي صاحب، که درته ووایم چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال همدا ده چې هېواد بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه رنجبر صاحب. له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږېږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات تر خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په 14 ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسی کېدلی چې انتقال شي بل چا ته او نسی کېدلی جمهور رئیس ولې دې لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک دنده همده په همدغه خپله عنوان د څلور شپږمې مادې کې راغلي دي چې هغه واکونه او دندې یعنی خپل وظیفه نسی کولی چې بل چا ته یې ورکړي. همدا شکل باندې اوس هم تقریبا په بل شکل باندې دغه ماهیت د موږ د نظام لږ تغییر خوړ. طبعا توپیر په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو په دغه توافقنامې له امضا نه سره دې چې کومه توافقنامې کې نه ده راغلی دا مسله او ضرورت هم نه ده چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. دلته د دې لپاره چې فشارونه و بینالمللي او دغه فشارونو هر که جمهور رئیس چې بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رنجبر صاحب دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو یعنی هم عبد الله او هم د اشرف غنی ترمنځ و دا ځل واک نه دی ویشل سوی واک ټول ولسمشر سره ده بلکې یوازې عبد الله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو یعنې واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سیو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي ټول په پوچی باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی د لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره نو دغه ضرورت دا سره دی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا نو دغه بیا به مراعت شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولید وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتي یا که د افغانستان له دستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یولن در زمان وکو 2014 که مصلحت وشو او ملی وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو را دې زمان وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو افغانستان کې جګړه زیاته شوه سیاسي ګډوډي زیاته شوه حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل له همدغه ملي وحدت حکومت نه نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي حتی نیمه کابینه سرپرست وه نو فکر کوي چې په دغسې یو حکومت امنیت راتللی شي فکر کوي په دغسې یو حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرائیه رئیس نه مني کله چې اجرائیه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني په ولایتونو کې ګډوډي ده د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته یو وزیر بل وزیر نه مني د موین او د وزیر سره لانجه ده فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کیږي فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کیږي که برعکس سبب کیږي نو زه فکر کوم دا غڅه چې ارګ یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي یعنی د خپل واک د غځولو لپاره یې معامله وکړه اوس هم د
واحدي صاحب کچېرې دغه مصلحت نه وي رامنځته سوی موږ داسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل په کابل کې مو وضعیت چندان جوړ نه و کېدای سي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم. کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو مختر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت بحث و، دوی سره د څوکۍ بحث و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړ جاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې دلته بله کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه انسانانو تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د نولس کاله دوی حاکم غځېږي، ولو خلک رای ورکړي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیوالې ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیره موافق تحلیل دی وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا نشد کوي بل څوک وای زه هغه د خپل مرسته در باندې کته کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رایه په پښو وخل شولې په دغه ته، او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څل ټول بهرنیانو
اوس وای نه چې لټول ګوري موږ د جنگ حالت کې اسو. د پر په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیښې دي چې د ایف سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، بلکې یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته باید بنګه د ګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرت، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ وسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنګ ده، دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نه سو، یو مرکزي قوي
مننه. واحدي صاحب بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدي صاحب، حزب اسلامي همدارنګه جمعیت له دغه هوکړې سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظره دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ورباندې سوی ده په بشپړه توګه عملي کړي، او د دغه دوو ګوندونو پیاوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبر سي سره نه یواز د موافق يم سلفي صد بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې د رسنوي کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې بلغه سي حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شو او حتی دغه سي معلومات چې بهرنیان بتلل ډاکټر عبدالله ته یو خبره کوله شپنی ته بل قصته د لانجا ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه داول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلی خبري واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره موږ مرسته مشروط دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولې د اسلامي او یا نور کاندیدان نور ګډيږي یا ټول ولې راضي نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول په توافق کولرو ټول افغانان په توافق کولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کی او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کې کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته په پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي راګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجا بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس خاستن لوبه د امدل لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیان نو په ګټه دی دوی په افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخلت نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډیر زیات تمنه واحد صاحب رجمر صاحب لنور ستوني سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه لږ چې هغه د سیم موزي د ټولې ټولې کړې په بار کې نیولې لکه څنګه چې وایي دي سبو یې لږه اوتیدا پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیرې چنی او جلب مغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبدالله سره دي یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره دوغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړي او مذاکرات ته به ځي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به اوس راضي وللدین استقبال وکړي او د دې مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین د حیات او برنامه د هوکړې اجندا د هوکړې به خورا لوی ستونزې په خپل د عقل دی ټیم کې خلق کې چې دا په خپل یو لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي یاره خپل دغه یو ستونزه د ستونزه حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مې سترګې لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او هغه ورځ چې پیښې دي چې جوړېد ما د میډیا کې ویل چې دا به 15 کال حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته یې د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هر کلای وسی تنه په څمانه
په نړیواله کچه ځکه هر کلای کې چې امریکا یې هر کلای وکړه امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هر کلای به کیږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پلک دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمه هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې د ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې د ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خی دې نړخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځنې کې وادونه د سیمه داسې شته چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلاړې شي. البته ځنې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي، د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخلو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلې شوي دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی. کوم ولس څه وخت ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې تر کومه مقرره روانې کړي دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځنډوي، دائم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره د اوس موږ ما چې خبرې کوو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی، ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژنې سي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه موږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه واحد صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بل نه ښه ده؟
ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې. د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د 3 مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دي چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول د لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی. چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې څه اشاره شوی دی د پرتاوی قانون د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دې ته موضوعات ته بیا توجه کی، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا دوه بیرغجي کسي او
ډیره زیاته مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.